سلور بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د طالبانو دفاع وزارت له روسي د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپورونه رد کړې دي. د دغه وزارت وایند عنایت الله خبر رسمي نن په خپل ایکس پاڼه کې ادا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت د لوجستیک د چارو د رئیس عبدالبصیر صابری خبرې تحریف شوې دي. عبدالبصیر صابری له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې چې دوی ورځې مخکې خبره شوې ویلي وو د طالبان حکومت د شرایطو په برابرېدو سره د دې لیواله دی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع او هوایي حریم د کنټرول وسایل او تجهیزات وپیري. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه وکړه. شغل متقی پرون ناوخته د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته چې د کامیرون په پلازمینه یاوندی کې جوړه شوې وویل
ټول هیوادونه باید افغانستان د مرکزی بانک د ټولو شتمنیو د آزادولو او له افغانستان څخه د اقتصادي او د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو څخه د سفری بندیزونو د لړکولو لپاره جدي هڅه وکړي.
متقی زیاته کړه چې د شتمنیو کنګلېدو د بانک چارې اقتصادي وده سیمه ییزه سوداګري او اړیکې له خنډ سره مخامخ کړي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو امریکا د افغانستان بانک شاوخوا و میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. لاسي ګرډو خبرونه اوري. قطر له جرمني څخه د اتیش افغانانو د اخراج په اړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمن په خبرو کې مرسته کړې. الجزیره تلویزیون نن دا خبر ورکړ. پورا پور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت او چارواکي په حواله راغلي چې قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د قطر هوایي شرکت د جمعې پورز د جرمني د لایپزیګ ښار څخه د جنایي فعالیتونو په تور اتیش افغانان د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړل. جرمنی د طالبانو له رژیم سره چې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شوز وانجونو د حقوقو په پراخو سرغړاونو تورندې ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وی سرچینه ویلي د قطر دند داوه چې د دوړو لورو ترمن پیغامونه تبادله کړي. د جرمنی سمیز چارواکي وی ویښځي د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپین کړي. پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدي شهر زګن کې په یو مسافرونکو موټر کې شوه. پولیسو ویلي بریدګر یو درويشت کلنه جرمنی ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد کارول. د دریو ټپيانو حالت ښه نه دی. دا خبرونه ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو درې کال پوره شول. د امریکا د کانګرس ته بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وای چې افغانستان اوس د ترهګرو په خوندې پناه ځای بدل شوی. د چارو کتونکو علي احمد جلالي وای چې امریکا اوس هم په افغانستان کې ترهګر ځپلی شي.
ټیکنالوژي انکشاف کړی دی. د ټیکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې کډیر خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي.
په کندهار کې د فارمونو سشتنان له چارواکو د درملو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
د غو مرزي خو نه یو د جړی مرزي ده او بل د دانش پرخیز د مرزي ده او یو بل کوم مرزي ده د غولان زو پرسیج دغه څه بخیر ډیر خلک توانیان کله غوې مرياس وځه.
د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو موتات سرګندونی لرو چوي نشو عبادت ترې هر کړي.
هغه پنځه وخت نه سلور وخت راغی سلور وخت نه درې وخت راغی بیخي د مونږ نه مونږ نه یې شو مونږ هم پاتې شو.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیشت د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترګرو لپاره په یو خوندې پټن ځای بدل شوی. په بیان کې د دې کمیټې د مشر مايكل مکال په حواله راغلي افغانستان کې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې شزي تر ظالمانه اثرات لاندې ژوند کول او تاړې شوی دی. مکال دا انتقاد هم کړی چې امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو په استلو سره پولیسکونو سره افغان متحدین د طالبانو شکار ته پریشي. جزئیات د سنکا کړ پراپور.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه وای دغه هیواد له افغانستان د خپل وسوکونو په ایستلو سره خپل پلسکونه زر افغان متحدین د طالبانو ښکارته پریږي. د دې کمیټې مشر او د امریکا د ولسمشر جو بایدن یو له سرسختو منتقدینو څخه مایکل مککال د اګست د دېشمې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږ د درې کلنۍ په مناسبت په یوه بیان کې ویلي، په دې سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی، چیرې چې ښځې پکې د پټوکو د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارات لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. په بیان کې د ښاغلي مککال په حواله راغلي، د بایدن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو سره لږ تر لږه زر امریکایي وګړي یوازې پرېښودل، له اووه میلیارد ډالرو څخه زیات د امریکا پوځي تجهیزات یې هم پر ځای پرېښودل چې د بیان په ټکو طالبان یې اوس په تور بازار کې پلوري. مککال دغه شان زیاته کړه چې د سپتمبر میاشتې په نهمه به له افغانستانه د بایدن هریس د ادارې د وتلو په اړه د خپلې کمیټې د درې کلونو تحقیقاتو راپور خپور کړي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه په افغانستان کې بیا ځلي واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14مه پیل او د اګست په 11مه بشپړ شول. د امریکا د 23مې هوایي لښکر قومندان جنرال کریس دانهیو وروستی امریکایي عسکر و چې له نورو امریکایي پوځیانو سره یې د شپې ناوخته افغانستان پرېښود. خو امریکا په زرګونه افغان متحدین په افغانستان کې په یوه ناوړه حالت کې بې برخلیکه پاتې شول. یو له دوی څخه چې نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې امریکایانو سره د کار له امله د طالبانو له خوا څو ځلې نیول شوی او شکنجه شوی دی. نوموړی د امریکا له حکومت غواړي چې د خپل هغه افغان همکارانو ملاتړ وکړي کوم چې په افغانستان کې پاتې دي. هممهاله په افغانستان کې معترضې مېرمنې وایي د طالبانو حکومت تر سیوري لاندې دا درې کلونه افغان مېرمنو ته یو ډارونکي خوب په شان وه. یوه معترضه مېرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
به افغانستان بسیار تغییرات منفی زیاد آمدند، به خصوص بالای خانم ها.
په افغانستان کې ډیر منفی بدلونونه راغلل، په ځانګړي توګه د میرمنو په ژوند کې. میرمنې محدودې شوې، خپل ازادي یې له لاسه ورکړه، د بیان ازادي یې له لاسه ورکړه، خپل حقونه او انساني کرامت یې له لاسه ورکړ. ښځې په ټوله کې محدودې شوې او په کور کې زنداني شوې.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږ له اعلان سره هم مهاله د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15مې شاوخوا 144,000 کسان له افغانستانه په ځانګړو الوتکو کې وایستل او وی ویل چې د لیږ پروسه به د هغو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره هم کار پاتې شوي. په داسې حال کې چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د صادرولو پروسه د روان کال د اګست په میاشت کې چې له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو او د متحدین نو د وټلو له دریم کلیز سره برابر د پایته ورسیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو د وری په لومړی نیټه خپل افغان همکارانو ته د کډوالۍ د 2000 نورو ویزو اعلان هم وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني افغان کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
آیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو ترورستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحد ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیلي راپور اورېدلی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان په 50مه ناسته کې له طالبانو سره د نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی د غشان پر طالب چارواکو لګول شویو بندیزونو ته په اشاره وویل دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد د یو هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازه اخیستنې ته اړ شي. بلورته د شتو د حقونو یو شمېر فعالان بیا لنډیوالو غواړي چې د طالبان د حکومت سره تعامل ونکړي او د بندیزونو د لری کولو برعکس فشارونه پرې زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کڅه هم د اسلامي همکاري او سازمان د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د بندیز په پریکړو له طالبان د بیا غور غوښتنه کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د اسلامي همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې پر دې مسلې له تماس پرته له نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د اسلامي همکاریو په سازمان کې د امیر خان متقی وینا چې پرون جمعه د اگست 13 مې وکړه ټوله د طالبان واړوند پر مسایلو ورټوله و او بشري موضوعاتو ته پکې بيخي ځای نه ورکړل شوی. خو نوموړي پر طالب چارواکو لګول شوی بندیزونو ته په اشاره سره وویل دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد دی د یو هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازه اخیستنې ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان برسیال او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي خید په کامیرون کې د اسلامي همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 50 غونډې په څنډه کې له امیر خان متقی د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د پریکړې پاړه د بیا کتنې غوښتنه وکړه. یو شمیر افغان خزینه فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل ونکړي او د بندیزونو د لرې کولو برعکس فشارونه پرې زیات کړي. په کابل کې د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زنه پویګم چې په کوم سترګو په کوم مخ باندې دا جرأت کوي دوی د دنیا نه دا غوړي کله چې د دنیا هغه شرایط هغه غوښتنی نه مني او په ځای کولې نشي نه غوړي نیت نه لري دا اراده نه لري نو سما په نظر دغه غوښتنی وای هیڅ کله هم په ځای نشي.
د خزو د حقونو یو بل فعال پښتنه دورانه وای
طالبان چار وخت بار کوم غوښتنه کوي باید د نړیوال سره د مسلمان هیوادوس او د وایسی سره د ټول سره پښتنه د دې سره کی چې آیا تاسو د افغانان لپاره څه کړی دی افغان شاسو به پیړی د افغانان لپاره څه کړی دا تر ټولو مهمه خبر ده او دا سوال باید پورته شي. خو په صورت د بندیزونه هغه وخت مدلای شي چې طالب هم د افغانان حقوق ومني.
د اسلامي همکاريو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې امیر خان متقی پر طالب چارواکو د بندیزونو د لرې کولو سربیره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادې دوه غوښتنه هم وکړه. خو تازه ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه استعمال شي. دا دوه ورځنی غونډه د اگست په 9 د کامیرون په پلازمینه یوندی کې پیل شوې وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون جمعه د اگست 13 په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادې دوه پوښتنی په جواب کې د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویل چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه وکارول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د غشان ویل چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې له طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي خو طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره د ډیپلوماټیک تعامل لپاره نورې لارې پرانیزي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې طالبان له نړۍ څخه له دوی سره د مثبت تعامل غوښتنه کوي خو د بشري حقونو فعالانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نړۍ د اخلاقي مسؤلیت له مخې نشي کولای په افغانستان کې د موجوده وضعیت په دوام له طالبانو سره مثبت تعامل وکړي او په کار د چي د وضعیت د بدلون لپاره پر دغه ډلې خپل فشارونه لا پسې ډیر کړي.
په کندهار کې د غواو د فارمونو څښتنان وای غواوی د لمپسکین په شمول په بیلابیلو ناروغیو اخته شوې دي چې دوی اندیشمن کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکن ناروغي له امله 1400 غوابي مړې شوې. په دې اړه راپور لرو.
شربت نه دا شربت دا به یو بوتل وسوار کې دا بل بوتل وسوار کې.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د خوشاب سیمې وسیدونکو خالق داد خپل غوا ته چې تازه د جړې په ناروغي اخته شوی د درملنې لپاره درمل اخستې دي.
او دا د ښکاری راکړي انسان دا د ښکاری ولو دا خطر کوي دا خطر پر دې د ابل سبې یو سبې هم ولاګه د ابل سبې هم ولاګه بیا په سبا ورځ ته کې په سبا دا د خون کدار ولاګه.
خالق داد وایي د خپل غوا شیدې هر سهار بازار ته وړي او په پیسو د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوي. د نوموړي په وینا اوس چې د کورنۍ عاید د یوازنی سرچینه د ناروغي لامل له خطر سره مخ ته پاړې خوشنې دي.
موږ دا غاس چې ونیسته موږ بل استنه لرو نو شو دا غاوی اوس موږ مصرفونه پکوو دا د اوس د دواره خطر دا خلګي ویني دا اوس د 500 غونو دواره ولید. مثال هغه 5000 ولادر د 5000 کیز نه غواړم چې سبا ته 5000 غونې 4000 غونې نو صرف ما کړی دي. نو چې دا وای دا ما سوري ملي سیس ما سپلای سیس نو خو بل کاروبار نه څنګه نو غواړم کاروبار دي چې دا د سپارات مر کار خراب دي مر سره باید دولت هم کار سي بل مسلمان هم کار سي بل مسلمان هم کار سي مر دا کاروبار بل کار مر نه لرو نه کولای سو نش دا ماوین سره بالا م بچان بغال کول وي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغي لکبل شپاره سو غواګانی امرسی بيدي. اته محمد چې په کندهار کې د غواګانو یو فارم لري وای تیر کال د فارم لرونکو غواګانی ځکه ډیر امرسی وی چې دوی د ناروغي په وړاندې بې غور وو ان د یو شمیر فارم لرونکو کاروبارونه د سقوط لګواښ سره مخ شول.
د غو مرزي خو نه یو د جړی مرزي ده او بل د انیش پرخیج د مرزي ده او یو بل کم مرزي ده د غولان زو پرسی ده دغه به خیر ډیر خلک توانیان کله غوای مرزي اسوجه نو مر خپل دغه درول شي د ایوانان څخه سره بازار کولاته می توجه نه درته کړی مر وشه دوا شی ته پیدا کی کومه کو کی د خدمت سره د مالدارانو سره که ونه کینو بار خلک د مالداری سلاح ساکنو سپوکی ډیر خلک جای ونانه د بلس لکوای او پندلس لکوای امریکایي په ماند کې ورځي نو دا بار مجبور دی ونانه ډیر خلک لاس نیو اخسي ډیر یې ختم کړی دغه طرف مخه سپری شو.
د غلام سخی په نوم یو مالدار وایي ک د غواګانو د ناروغي پر وخت درملنه او مخنیوي ونسي نو د ګان شمیر مالدارانو د مالونو د مړکېدو امکان سته چې ورسره به دوی به کار سي. د یو نور مالداران د طالبانو له حکومت او اړوند موساتو د واکسینونو او درملو غوښتنه کوي.
د دولت څخه د موساتو مردا غوښتنه ده چې مردا مشکلات حل شي. معنا دا چې د دوا او د خاص معنا دا چې د جارو او د شانس دا زه مرزي مخنیوي وسه دا سه کدا غواوی نه نه دا خو بار سره د ډیر سره ولا خپل کول او ساتي دا مسلمانان ډیر غواوی د لسو د پولیس نه کوای ما نام بیا سړي دا اوس مشکلات سره دا ولاس خزمور دا غشتنه ده چې دی و باید دا وای او دا شام فرامخ چې دا غواوی مرزي مخنیوي وسه.
حیواني ډاکټران وایي د لمپسکین چې یو وایروسي ناروغي ده په غواګانو کې د پوستکي د ټپونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. دا ناروغي د غماش او مچانو او نورو حشراتو له لارې خپریږي. د دې ناروغي لامل د غواګانو وزن او شیدې هم کمیږي او په ځینو حالتونو کې د مرګ لامل ګرځي. په کندهار کې دا مهال 1440 د غواګانو کوچنی او لوی فارمونه سته چې پکې زرګونه غواګانې ساتل کیږي او زیات شمیر خلکو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
را پورونه مرکه او اوریدونکو آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو تروریستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ د او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اړوند نورو مسایلو ته نوریاس نوری په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
تیر شپه متحده ایالاتونو په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 130 زرو زیات کسان خوندې ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن درې کاله مخکې د اګست په 1 له واشنگټن څخه په یو ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوی و او هدف یې دغو بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوی کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړ وکړنو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوی تړون کې ژمنه کړې و چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایدن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځول له افغانستان څخه ووزي. له ترامپ څخه بایدن ته د دې میراث نخه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري.
Leaving August 31st.
اجازه راکړئ واضح وایم د اگست 23 پوري د وټولو وروستي نیټه د خپل خوښي لمخې نه د ټاکل سوي بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوي چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کیږي.
And to ISIS K, we are not done with you yet.
او داعش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یو سخته نه بخښونکې هدفمنده او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ شو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د اګوست دیرشمه له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکا د جګړې د پای ته رسېدو درې کلنه کلیزه ده. خو دا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نه سکورېدلو چې امریکا د افغانستان په شل کلن حضور کې پریمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسېدل دي. د بشري حقوقو د ښکې دوه په شمول د ډیموکراټیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټول لاسته راوړنې په بوله هوښیوي دي. خو کله چې تروسي ګواخ له پلوه د افغانستان اوسنی وضعیت پام وشي، آیا وضعیت هماغه څه دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11مې حملې ورته د بل طرحې غریز ګواخ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې دې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا د هم ممکن، مګر هغه خطر چې هغه وخت احساس دي عمر قدرت موجود نه دی. انفرادي شته مګر په دلی شکل سره سره. او دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په یوه زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له ترمیسي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشغوله دي، ځینې هغه هیوادونه یعنی اندېښنه لري چې د افغانستان ترمیسي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولای شي بېله دې په افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري
متوجه. د ښاغلي جلالي سرګندونو ته په پام متحدو ایالاتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشټوالي کې لری کړی، هغه په یو برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 13مه په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون د شاوخوا شلو تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډېره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډېر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټ رایدر د سیشن می پورس په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگتن نسی کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه لپام او غورځوي او زیاته کړي چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړه توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی بلکې په دې هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و. د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تیر حکومت کې د نورو دندو ترڅنګ یو موده د دفاع وزارت سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وای، داعش چې یو بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکه ټینګ کړي، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یو مفکوره ده، آماده سي غټ قوت چې دی او جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواخ وي، زه فکر نه کوم چې داسې ګواخ به وي. اما د طالبان لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواخ دي. په توګه مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکري طیبه سپاهي صحابه او داعش، دغه ټولې افراطي دلې بل بل اهداف لري او بل موخې لري. نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نوي، نړیوال مشروعیت نوي، نو دیو د لپاره خپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولی واشنگتن په ځانګړي توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتی چارو په علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځین نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یو حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیاله سبرینا سنگ د اګوست په 22مه په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگتن اړیکه هم پیچلې او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تیر لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمېنې د هیڅ څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شار زافیر په کچه مخته وړي. متحده ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پر هغو یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرسته طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگتن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو په علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگتن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبانو سره د افغانستان سره یا په وی ډول سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر پیښ نه شي. بله خبرې دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات، یعنې ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکې د بل ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو ته رسول کی.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته درې کاله د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد د طالبانو په څ باندې درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقوقو، دیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړلنې چې په نږدې شلو کلونو کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړه د برخمن پخوانی حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وي په بولاهو شوي. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینه وو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادې دي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې لږ پیغام ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې کار کول هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا درې کاله مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پریښې چې چارواکو به تل په دې هیواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یو اساسي دلیل په توګه یادوو؟ خای هیڅوک په دې کې شک نه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پرلپسې ولسمشرانو او نورو جګپورو چارواکو یې د یو ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل هغه ټول په بوله شو یو د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لویدل چې له شریعت څخه خپل تفسیر لمخې تاکي
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لاند خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت له روسي د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپورونه رد کړی دي. دغه وزارت ویاند عنایت الله خبر رسمي نن په خپل اکسپانه دا ادعا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت د لوجستیک د چارو دریس عبدالبصیر صابری خبري تحریف شوې. عبدالبصیر صابری له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې چې دوی ورځې مخکې خبره شو ویلي وو چې د طالبانو حکومت د شرایطو په برابرې دو سره د دې لیواله دی چې له روسي څخه د هوایي دفاع او هوایي حریب د کنټرول وسایل او تجهیزات وپیری. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه وکړه. شغلی متقی پرون ناوخته د اسلامي همکاریو سازمان غونډه ته چې د کامرون په پلازمینه یاوندې کې جوړه شوې ده د خبرې وکړې. قطر له جرمني څخه د اتیو شافغانانو د اخراج پړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته کړې ده. الجزیره تلویزیون نن دا خبر ورکړ. پراپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي په حواله راغلی چې قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د قطر هوایی شرکت د جمعې پورې د جرمني د لایپزیګ ښار څخه د جنایي فعالیتونو په تور 28 افغانان د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړل. د جرمني سیمې چارواکي وایي یوه شزي د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپيان کړي. پېښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیځ ښار زیګن کې په یو مسافر وړونکو موټر کې شوې. پولیسو ویلي پریتکر یو د 2 کلن جرمني د چرواني تکلیف لري.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دي. طالبانو په تیری وکال کې د نشي موادو د قاچاق په تور 10,000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوان به جرایم مواد مخدر بازداشت شد و اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
دا چې د طالبان حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و، په دې اړه مو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
دراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې 5 وخته جمع کوو، اعتکاف ته ناسم، روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، ځان به مې کوو جمع سره. کله چې په دې شي واوختلو هغه 5 وخت نه څلور وخته راغی، څلور وخت نه 3 وخته راغی. بیخي دا مونځ موږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورئ چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یو خبر وکم.
زوره کشه، ما چې ویل ته به وایي چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښي ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیرې وکال په بهیر کې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرام ډیر نشئی مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوه کالو کې له نشئی موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت، نشئی موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی سرویګانې ښیي چې ساش کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي او ډیر نشئی مواد یې هم نیولې دي.
3643 تن مواد مخدر،
3643 تن نشئی مواد له خپل مشتقاتو سره لمنځه وړل شول. د نشئی موادو جوړولو لکه الکول او نشئی ګولې جوړولو 990 کارخانه ویجاړې شوې او په دې تور 1540 پته تورن اشخاص ونیول شول. 1550 هکتار ازمکه د کوکنارو لبوب څخه پاکی شوې او 2891 متادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوې دي.
و حمایوي معرفي شوه ان
د کورنی چارو وزارت معلومات پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستيال په مشرۍ له نشي موادو سره د مبارزه عالي کمیسون او دا ډول د افغانستان په څوار ولایتونو کې د نشي موادو سره د مبارزه او متاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوی دی. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د نشئی موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې د نشئی موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی او نوو تولید شوو تریاکو د زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تریاکو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تریاک زیرمه شوی او دا کار د دې سبب شوی چې زرګونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کیږي چې طالبانو د تریاکو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لوی ځمکوالو د تریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږ ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالی سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ته پام اړولی دی، د طالبانو حکومت په افغانستان کې احتیاط لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالی مرسته ضروري بولي. د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو اوریدل چې طالبانو په تیر وکال کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولې دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه قواری چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجوی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واوری دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصاره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زمان سر سم دخمنی کوئی
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې د پخوا په ډول د نشه یي موادو استعمال ډیر دی. دې شبکې دا هم موندلې چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډیر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
Study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
نمړی دا چې د سرزمونه نه د شوی چې په تیرو دوه دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅیړي او زه خپل طبي ډاکټر نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیزناک و کنه، خو هغه څه چې موږ وینو او هغه مرکه چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړي دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپل خوښه نه ده. د معتاد خوښي ته نه کتل کیږي او په زور یې درملنه کیږي. بشري مسایلو ته پکې پام نکېږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کیږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کیږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغیزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban hukumat patir dwo kaluno ki da 4000 aw 15000 bastaro pakacha da mutayun da satani markazuna jo kadi padi markazuno ki rukhtai usul chuna pa pam ki niwal shwi aw ya da mutayun darmalana padi markazuno ki pamiyari dawal tar saraki
standards in these centers.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who have the
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کمالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بیکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی د پراختیا پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت او مسلکي کسانو پر کار اغیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is
د معتاد د درملنې یو شرط دا دی چې د هغوی درملنه باید په داوطلب شکل او د معتاد په خوښه وي. دا اصول د طالبانو تر کنټرول لاندې مرکزونو کې څونه په پام کې نیول شوي.
Voluntarily and because
د معتادینو د درملنې اصول دا دي چې باید په خپل خوښه درملنه وشي، ځکه چې د معتاد په خوښه د هغه د درملنې پایله بریالی وي. بل دا چې دا د معتاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې په اړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي، ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د معتاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي. خو د رسنیو راپورونه او د معتادینو د درملنې له مسلکي کارکوونکو سره مرکې ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه د هغوی په خوښه نه کیږي.
Policy in place, it's involuntary treatment.
Taliban claim that the cultivation of poppy and production
اوس چې طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت کم شوی، نو څونه د دې امکان شته چې د تاریک او معتادین دوی نورو نشو لکه د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ته مخه کړي.
Addicts, if the drug of a choice, of a first choice, it's not available or it's too expensive
کله چې د موتاد د ارتیا ور نشي مواد نوي موتاد د هغو نشي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري. نو دا امکان لري چې ځینې موتادین به هغو کیمیاوي نشي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي. زه دا نه وایم چې د تریاکو موتادین به خامخا کیخي او ټابلیټ کا ته مخه کوي، خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشي مواد پیدا کیږي او واندا چې کله هیروین او تریاک نوي، ځینې موتادین د خپل نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي.
په مرکه کې مو اوریدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د معتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې، پلا دی پودر وې، یا مې خور دې عزت پودر وې، یا دې مېړ پودر وې.
پلا په مړی کې نه ومه، په مور خو څه خبر نه، خم خم مورم.
چې موږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشې مواد ول زیانونه څخه د شغور لپاره د زهر کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وارده د لغمان ولایت اوسیدونکو راز محمد لڅو کالو راهیسی نشه کوي. دای چلی او خصوصي په اندون څخه فارغ شوی او د قالب بندي استاد دی وای چی د نشول عمل کار نسم کولای. زما او کورنۍ روزي می د ورور لغاړي ده. راز محمد چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی زیاتوي چې نږدې 800000 افغاني پر نشور څخه تللی دي. دا چې راز محمد ولی او څنګه موتاد شو د نشول عمل نور لڅډه وستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې موږ سره د زړه خواله کړی ده.
یو چیرته ما خپل کار نیولی و، دا کوم هلک چې زه په دې شیان واړولو، ما ته ویل ته راشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نه شي. د حج اوقاف جوړېدو زه خپله د قلب بندي استازم یمه، بس دا کار مې چې ونیو دې همدغه ورځ چې را باندې وسکو هسې راته خوند راته راکو. بس په هماغه هغه باندې چې دویمه ورځ بیا را باندې وسکو، درېیمه ورځ زه خپله لاړم یوه شی مې واخیسته، بس همدې باندې اموخته شلو. بیا تقریبا د 100 روپۍ پوډر هم اخیستی او 500 روپۍ مې شیشه اخیسته. دا اصلا ښه بوټه نه ده، بیخي مالی جانی درنه د اعتستا تاوان ده. یو کار چې کلي کې کېږي بس نوم به د تا بدي، او سم سړی به دا کار وکړي نوم به د تا بدي چې ولا دا موتاد دا کار د کړی ده. او کار ما نم کړی، بس ما ته ویل چې دا موتاد او دا کار به د کړی. مونږ خپل کور نه موټر سایکل ورک شو د جمعې ورځ، او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی، ولیکن دا کار ما نه و کړی، بل چا کړی و. بیا غالک ویل چې دا کار ما کړی ده، ما د مجبورۍ نه کړی، غالک نه موتاد و، هیڅ سامان هم نه درلودو. مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده، څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي، یو څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي. همدغه ضرر د بدن ده. ولا ډېرې پیسې رانه مصرفي شوي دي، یعنی د ورځې 1500 1200 1200 داسې ورځ راغلی 5000 روپۍ مانه د ورځې تېری دي د همدغه موادو مخاطر باندې. یاره تللی دي 800000 روپۍ رانه تللی دي، چې ما خپل بودیجه و چې وظیفه مې چې کو پیسې مې چې جمع کړي و راسره و د کور نه علاوه تقریبا 1000000 روپۍ افغانۍ و. ما دا خپله ټول مواد مخدر باندې مصرف کړي دي. کور هم لکه پیسې مې پټې کړي اخیستې دي، د خپل د کور د ورور تفانجه مې اخیستې، ګوتمم تې اخیستې، د پم نه مې تقریبا 6000 روپۍ ډالر جی کړی ده، همدغه شی باندې مې لګولی ده. کله چې وظیفې نه برطرف شلو او دا پیسې مې لاړلې خلاص شوې، بس خلک را باندې بیا پوهېده چې ولا دا سړی محتاج شوی، عملي شوی ده. پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی، د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه داسې ګڼو خپل پلار غوندې. ماشومان مې زه خپل ټول په همغه باندې تاوان یمه. ما مخکې 5 وخته جمع کو اعتکاف ته ناستم روژه کې، هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم اذان به مې کو جمعې سره. کله چې په دې شي واوښتلو هغه 5 وخت نه 4 وخته راغی، 4 وخت نه 3 وخته راغی، بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو. بیا بچان مې خبر چې ولا دا مخکې به مانځه ته تلو جومات ته تلو، او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي، خو خامخا خبرېږي کډه ده، بس پوهېږي. بیا کورواله راته خبر کو، راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه، بد ده، مونږ خپله ملامت یو. بس چار څوک خبرې کوي کورواله، مونږ منوی چې ولا صحیح ده. مشر زوی مې د مدثر نومېږي، یو هغه ده او یو وړکۍ لور مې ده چې تجلا نومېږي. دوی راته وویل چې دا نور پلرونه یې وګوره، ته دا کار کوې او کور نه ورکې، سبا یې لاړ شه ماښام راځې، د نورو غوندې کور کې اوسېږه، دا کار مه کوه. مشر زوی مې مور خپل مور ته وایي چې دا د پې بندي کې چې ځان جوړ کړي، بیخي مه خوشې کوي. په دې شپه ګلونو کې دغسې زه داسې بدبخته شوی یم. خپله تقریبا دولس سپارې مې پس کړې، اوس هماغه اخره سپاره مې زده ده، نور ټول مې یاده وتی دي. مخکې چې بې عمله وم، هغې وخت کې کوم خبرې چې خوندورې خبرې خلکو کولې، لکه چې عملي شوی وم، بیا هغسې خبرې چا را سره نه کولې. خلک به ویل چې ولا دا بیا معتاد شوی ده.
په خاطره کې مو واوریدل چې راز محمد د نشو له امله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورلغاړې ده.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي، او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولېږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده، او د مشاوره یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې، او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاده خبرې اوري، او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي، او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي، او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه یو رستي برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی، خو ګلالۍ یې نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خان، دا د جان محمد کا کور ته رسیدو، خو نه پیغم چې دای په کور کې ویو کنه.
ته دروازه ور وټکاو او وګورو چې په کور کې شته کنه.
اوه، دا چبات سپایلری چې مونږه داړي.
هغه دروازه را پوری کې سپیره ونوزی.
به غم اوسه دروازه مې کلاک نیولې ده. ته درېږه چې دا دروازه بیا ور وټکاو.
دا 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 راغلم.
السلام علیکم محمد
تعالی استر
مسیج
خیر
څنګه السلام علیکم حاجی سمت خان جوړ په خیر
علیکم جان محمد کا خی جوړ خیریت دی ملمانه نه قبلوی
ولی نه غواړم ملما خو دی خدای دوست دی په تیر بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما ملمانه شي زبا خولی کګه کیدم راځي راځي چې کور ته ولاړ شو راځي
سمد ته مخ کیشه موږ به در پسینو
جان ماما دا کاس پې دې نيسه چې و مونږه داړي
راځي راځي نو مو داړي چا غوړش محمود خان راځه په دغه توشکه کینه
سمد دې دا کینو
اجي صاحب سمد خان ته په دغه بل توشکه کینه
دا دې کینه سماکا جان ماما دا کا تام کار لري ډیر وخت نه نيسو اصل خبره ته وراشو
رښتیا خبره به نه وکړو اصلي خبره وکونو
خدای دې خیر کی څه خبره ده
جان ماما دا کا خبره ده خیر ده زه واجی سمت خان راغلیو چې ستالو زما زوی بریالی ته وغواړو
جان ماما دا کا محمود خان خو ته پیژني چې خشته منه او زموږ د کلی خان دی ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي
ولا څه وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي
جان ماما دا کا نصیب ستا په لاس کې دی بس هم دا اوس مو خوله راخواګه که چې زوله خیره سره نو
زبا په دې باره کې لخپل کورنۍ او دوستانو سره یو مشوره وکم
هیڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا ته چې هر څه وایې هاو هر څه چې غواړې محمود خان یې مني
د ولور هیڅ غم مکوه په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې
ولور خو وروسته خبره ده ما خو مخکې درته وویل چې زبا لخپل کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم سمه ده
بیخی سمه ده
جان ماما دکا مشوره وکا خو پام دیوی چې دا سخی خان هر وخت نه پیدا کیگی
گلالی لوری تیو گلاس چرا واچا و سمره خواندی وکا
سمه ده پلارا داده دره چومی
خزی ستا سنگ خواخه ده گلالی دی محمود خان زوی تا ورکو کنه
دی محمود خان کم زوی یاده
بریاله یاده هم
چی شای؟ بریاله؟ آقا پودری بریاله یاده
او آقا یاده هم پودری دوم رقم نده پلار خان سره ده علاج بیو کی
که علاج کولی اول به علاج کلی وی او بیا به مونتو پا مرکه را غلی وی بلنو چه معلومه ده چی ده پودری علاج تا غاره گدی کنه پزور خو علاج نکیگی
خزه مونږ به وزله خلکیو نه بیوینی چې زه په داس پینګیره بسګری کوم او ته د خلکو کالی منځي محمود خان ډیره پیسې لري هم به مونږ ماړو شو او هم به مولور آرام ژوند ولري
چې د سترو زرو کورم راکی چې لور می خوشاله نه وي نه غواړم زه خپل لور پوډری ته نه ورکو پلوی لاس خپل لور په تناره کې وچوم
بابا زه یو خبر وکم
او وېکا
زه له پوډری الګ سره واده نه کوم
زه ورکه شه ما چې ول تبو وای شهر له استاد فخدا اسی وکه استاد جبه اوس دومره وکړه شو چې زما خبر نه مانی ها
ولې ګلالی انسان نه ده میړه او ژوند باندې ګلالی وی او د دې خوخی ته باندې قتل کیږي تام ځان د پلار وایې ته په لوی لاس خپل لور په بلاخته کې خدای ته به څه جواب وایې
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې الګ سره واده نه کوم په زور نکاح نه صحیح کیږي که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي
ته دا وګوره دا دې اوس سمانی لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي
او سړیا عذر درته کوم زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم ګلالۍ په زوره پوډرۍ ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تباه کړې
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي
دا زاده رادیو تر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو بغیر خوگا جانا نا زندگی تیروں